سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبرونې ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو د اروپای ټولنې د هغو بندیانو پر وړاندې بندیزونو پر وړاندې خبرګون خودلې دي چې د دوی د حکومت پر درې او چارواکو لګول شوې دي. اروپای ټولنې پروند طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی دي چې د بندیزونو د هیڅ لوري په ګټه نه دي. هغه مجاهد ویلي دي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تمول له ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزی افریقا په جمهوریت، جنوبي سودان، روسیا او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 موسسې په نښه کړي دي. په بریتانیا کې مشتي افغان کډوال په کالج کې د کال غوره زده کوونکي اعلان شوی دی. پروی زمیر د هغو افغان ځوانانو له ډلې څخه دی چې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له افغانستانه بهر او بیا بریتانیا ته انتقال شو. هغه اوس مهال په ورچستر شایر کې ژوند کوي. 30 کلن پرویز چې نرس دی له خپلې لور او میرمن سره په بریتانیا کې نوی ژوند پیل کړی او د انګلیسي ژبې د زده کړې او د ژوند د چارو د سمبلښت لپاره د هارت آف ورچستر په نوم اپیو کالج کې په درس پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشروای په تور سمندرګي کې د اوکراین پر بندرونو د روسیې بریدونه باندې په ځنګړي توګه مخ پر ودی هیوادونه د خوړو د لنامنې له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي شورا مشر روز ماري دی کارلو نن د دې سازمان امنیت شورا ته ویل په تور سمندرګي کې د روسیې او اوکراین دواړو خواو لوري پر غیر نظامی کښتۍ او د بریدونو ګواښ د ملګرو ندی. اغلی دی کارلو زیاته کړه په تور سمندرګي کې په قصدي او غیر قصدي توګه د جګړې د خبرېدو مخه باید په هر قیمت ونیول شي. د هغې په خبره کې چې د کارونې شي د ټولو لپاره به ویجاړونکې پایلې ولري. د څرګندونې په داسې حال کې دي چې د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره په تور سمندرګي کې د اوکراین د غلودانو پر بندرونو د روسیې بریدونه دوام لري. د اوکراین او روسیې ترمنځ د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د اوکراین د غلودانو د انتقال لپاره یو تړون شوی و چې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او روسیې بیرته نه دی تمدید کړی. او د روسیې ولسمشر وایي پر بیلاروس هر ډول برید به پر روسیې برید وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خبره د خپل هیواد د امنیت شورا غونډې ته د تلویزیون له لارې کړې ده. هغه پوتین د ناتو غړی هیواد پولنډ د خپلو پولو په پراخولو تورن کړی دی. ویلي دي مسکو به پر بیلاروس د هر ډول تیری پر وړاندې غبرګون ښکاره کړي. بیلاروس د روسیې ګاونډی او نږدې متحد دی. د پولنډ امنیتي کمیټې د جولای 19 پریکړه وکړه چې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي په موخه د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعات استوي. د واګنر د ملیشو مشر او سرتیری په روسیې کې له بغاوت وروسته بیلاروس ته ستنه شوی دی. د طالبانو حکومت د اروپای ټولنې له لوري په درې جګپړو طالب چارواکو بندیزونو ته خبرګون خودلې دي. د طالبانو د حکومت وینځه بیلا مجاهد پر خپل ټویټر ویلي دي چې پر مشرانو یې تحریم اچول هیڅ لوري ته ګټه نه لري. اروپای ټولنې تېر ورځ نوښته په یو اعلامیه کې ویل چې د طالبانو حکومت د پوهنې او عدلي په وزیرانو او د دوی پر قضې القضات د زده کړو له حق د نجونو د بې برخې کېدو او د ښځو په وړاندې د تبعیض چلند له امله بندیزونه لګولې دي. تفصیل په دې راپور کې
د اروپای ټولنې لوري د طالبانو د حکومت په درې جګپوړو چارواکو د بندیز پریکړې ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي چې د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. موړي په خپل ټویټر لیکلی د دې پر ځای چې د فشار او تحریم له غوراوي څخه استفاده کیږي باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د افغانانو په وړاندې ناکامه تجربې تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه ده ورکړې. اروپای ټولنې 13 ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې لزده کړو او کار نه د خزو نجونو د بې برخې کېدو او د نارینهو په څیر له خزو سره یو شان چلند نه کول لامل دی. طالبانو د حکومت د عدلي او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو په حکومت کې قاضی القضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼې خبره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر په 13 تنو او 15 موسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلی شپږ تنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغوی کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اومه دې ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشرانو نومونه له وړاندې د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. دغه شانې مېرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام د ښځو د سینګارتونونو د تړلو پریکړه هم کړې چې په دې توګه به زرګونه نورې ښځې هم چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروله اوزګاري شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش یا جان سوبکو وایي د امریکا کانګرس په یو لایحت سویپ کړی چې له مخې به یې طالبانو ته د هر ډول مرستو مخنیوی وشي. جان سوبکو د پنجشنبه په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان پر پی غونډه کې وویل چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او له اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه ادعاوې او اندېښنې موجودې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه پښتنو زموږ پښتنې نه دي ځواب کړي خو په ښایي دا ډول ادعاوې رد کړي. تفصیل د سناکا کړه په دې راپور کې.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځنګړی سرمفتش یعنی سیګر وایي د امریکا کانګرس به یو لایحه تصویب کړي چې له مخې به له طالبانو سره د مستقیمو یا غیر مستقیمو مرستو مخه ونیول شي. جان سوبکو د پنجشنبه په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې وویل چې دغه قانون د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې لخوا تصویب شوی او ټاکل شوی چې د یاد هیواد د سنا مجلس ته ولاړ شي. ښاغلی سوبکو په دې غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړه شوې وه زیاته
کړه.
اوس مهال د استازو په جرګه کې کوم قانون چې تصویب شوی باید د سنا جرګې ته ولاړ شي، خو دا قانون د بهرنیو چارو وزیر او د مرستو رئیس منع کوي چې له افغانستان سره مرسته وکړي که دا مرسته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول طالبانو ته ورسیږي. دا یوه جدي مسله ده.
خغل سوبکو
دا موویل چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او د هغه د اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه ادعاوي او اندېښنې موجودې دي. د نوموړي په وینا سیګار چې د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څرنګوالي او فعالیتونو د ارزونې لپاره او د دې لپاره چې آیا دغه مرستې د طالبانو لخوا کنټرولېږي او که نه معذب شوی و، څو ورځې مخکې خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره بشري مرستو ته دوام ورکړی او د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې د دغه هیواد سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځنګړی سرمفتش جان سوبکو زیاتوي چې د کانګرس غړي په دوه لارې کې پاتې دي. یو له افغانانو سره د مرستې مسله ده او له بلې خوا دوی په دې فکر کوي چې د دې مرستو څومره برخه هغه رژیم ته رسیږي چې د ښاغلي سوبکو په وینا دوی ترې کرکه لري. نوموړي شمالي کوریا او سوریه د بېلګې په توګه یاد کړل او زیاته یې کړه چې پخوا امریکا له هغو خلکو سره مرسته کوله چې د هغوی له حکومتونو څخه یې کرکه کوله، خو په خبره یې اوس د افغانستان موضوع له هغوی څخه توپیر لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د طالبانو حکومت لخوا د مرستو د کنټرول او انحراف په اړه د راپورته شویو اندېښنو په هکله پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړي او مرستندویه هیوادونه یې له افغانستان سره د مرستو په سیاسي کولو تورن کړي دي. ملګرو ملتونو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي چې ګواکې بشري مرستې د طالبانو له لورې کنټرولېږي او یا ګرځول کېږي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې امریکا تمه درلوده چې ملګري ملتونه داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه مرستې طالبانو ته نه رسېږي. یو له دغو کاربانو څخه طارق فرهادی وویل که د امریکا مرستې بندې شي لاړمنو افغانانو سره به مرستې کمې شي.
در دورې اول طالبا هم امریکا
د طالبانو په لومړۍ دوره کې امریکا هم مرستنه کوله. افغانستان ورو ورو په یو منځوي هیواد بدل شوی و. اوس هم هغه حالت ته بیرته راګرځو چې د امریکا مرسته افغانستان ته کمیږي. طبعا له پخوا څخه نفوس ډېر شوی، ستونزې او بېوزلي هم ډېره شوې. له بده مرغه د خوړو او روغتیا په برخو کې له خلکو سره لږه مرسته کیږي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا تل خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
facebook.com/azadiradio
امریکا ته د تک په تمه په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال ځان وژنه کړې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي نوموړی څلورویشت کاله عمر درلود او د اسلام آباد په مرکزي سیمه کې ژوند کوه. د دې شورا رئیس میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل چې یاد ځوان د بې برخلیکه او د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله دغه کار ترسره کړی دی. په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. تفصیل
سلرویش کلن زکریا بلوچ زکی چې لتیرو نږدې دوه کلونو رئیسی په اسلام آباد کې میشتو د تیر چار شنبې په ورځ په خپل کور کې د پړي په وسیله ځان زندۍ کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د یاد ځوان ځان وژنه تاییدوي او وایي چې مړی نن افغانستان ته واستول شو. د دې شورا رئیس میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل چې زکریا بلوچ امریکا ته د تک کیس درلود، خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله ناهیلیا شوې او په دې عمل یې لاس پورې کړی دی.
دا وخت دی چې د افغان ځوان ځان زندې کړی او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. دا ټول د ناهیلۍ له امله شوي دي. دوه کاله یې دلته په بې سرنوشتۍ کې تیر کړل او په کیس کې هیڅ ډول پرمختګ رانغی. کډوال منونکو هیوادونو هم خپل پاملرنه کمه کړې ده.
دا په روانه چنګاښ میاشت کې د افغان کډوالو ترمنځ دوهمه د ځان وژنې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګلبرګ گرین سیمه کې د سایم په نوم یو افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړ ځان غورځولې وروسته مړ شوی او چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوی وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېر شمېر افغانان نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته کډوال شول، خو اوس د دوی په وینا د کډوالۍ په دوسیو کې د ځنډ له امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې آن ځینو ته یې رواني تکلیفونه هم پیدا شوي دي. دوی چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ازادي راډیو سره خبرې کړې، له اقتصادي ستونزو شکایت کړی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي چې له امله یې د پولیسو لخوا ځورول کېږي. تازه په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو ادارې لخوا په یو اعلامیه کې د صوبی امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه شوې چې باید د محرم په ورځو کې افغان کډوال په خپلو میشت ځایونو کې بند پاتې شي. د دې شورا د عامه اړیکو د کمیټې مسؤل سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو په یو اعلامیه کې افغان کډوالو ته امر کړی چې په پښتونخوا کې د محرم په ورځو کې په مذهبي مراسمو کې ګډون نشي کولای او په تګ راتګ کې بندیز دی. اوس هلته افغان کډوال لکه سیاسي بندیان په خپلو کورونو کې بندي. آیا کډوال همدا ډول حقوق لري؟
آیا مهاجر امیر قسم حقوقش مې واشه؟
دغه بندیزونه د رواني جولای میاشتې په 19مه لګول شوی. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال فرید کامول هم وایي د حکومت دی پریکړې د دوی په ورځنی ژوند منفي اغیز کړي.
محرم شپې ورځې دي او پاکستان حکومت په افغان کډوالو باندې بندیز لګولې. خار کړه تګ راتګ باندې دی باندې زموږ ژوند او کاروبار باندې ډېر اثر غورځېدلی دی. دا یو ډېره سخته پرېکړه ده چې لس ورځو لپاره افغان کډوال په کورونو کې یو نشي کولی چې په آزاده توګه تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې به په محرم میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو د پاکستان د حکومت لخوا د افغانانو په تګ راتګ بندیزونه هم لګېدل او یا به دا بهیر سختولو.
د افغانستان نامتو شاعر، لیکوال او کرکټونکی واصف بختری د یو اتیا کلونو په عمر ومړ. یو شمیر افغان شاعران او لیکوالان واصف بختری په فارسي دری معاصر ادبیاتو کې یو نه تکرارېدونکي څېره ګڼي. جزئیات نرګس مومن په دې راپور کې.
یو شمیر افغان شاعران او لیکوالان، شاعر، لیکوال، څیړونکی او کرکتونکی واصف باختری د افغانستان په فارسی یا دری معاصر ادبیاتو کې یو نه تکرارېدونکی څیره غنی او مړینې لوی ځای غنی. د واصف باختری لور منیجا باختری په خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړې. نو وړي لیکلي واصف باختری د روانې اونۍ د چهارشنبه په شپه د امریکا په کالیفورنیا کې ومر. خو واصف باختری څوک وو؟ افغان لیکوال او شاعر غفور لیوال وای واصف باختری نه یوازې پیژندل شوی شاعر وو، بلکې په ادبی کرکتنه د فلسفي مقاله په لیکنه د نړۍ د نامتو شاعرانو د اشعارو په ژباړه او د ادب په نورو برخو کې د سیمې په کچه لوی لاس درلود. هغه ازادي رادیو ته وویل
استاد باختری مزار شریف، کابل او د امریکې د متحده ایالاتو په پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې. استاد باختری په معاصرو افغاني ادبیاتو کې یو یاد او د درناوي وړ نوم دی.
د غفور لیوال په خبره واصف باختری د افغانستان په معرف وزارت کې د تالیف او ترجمه په برخه کې کار کاوه او د افغانستان د لیکوالو ټولنو له مخکښو څیرو څخه وو. د واصف باختری په رسمي ویب پاڼه کې د هغه د ژوندلیک په اړه په خبرو شوی معلوماتو کې راغلي چې دی د 1921 هجري لمریز کال د سلواغي په 23 نیټه د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې زیږیدلی دی. لومړنی زده کړې د مزار شریف په عالی لیسه او لسم او یولسم ټولګي په حبیبي لیسه کې کړې دي او د فراغت سند یې د 1903 لمریز کال د لیندۍ په 13مه د مزار شریف لیسې څخه ترلاسه کړی دی. واصف باختری په 1945 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو پوهنځي څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ او په همدې کال کې د پوهنې وزارت د تالیف او ترجمې په ریاست کې په دری څنګه کې دنده پیل کړه. ښاغلی باختری په 1953 کال کې د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړ او د امریکا له کولمبیا له پوهنتون څخه د ماسټري سند ترلاسه کړ او په 1955 کال کې افغانستان ته راست شو. شاو دی پوهنې په وزارت کې دندې ته دوام ورکړ. فاروق فردا یو له هغه افغان لیکوالانو څخه دی چې څه موده له ښاغلی باختری سره د افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې کار کړی. ښاغلی فردا ازادي رادیو ته د ارواښاد باختری د یو شمیر آثار په اړه وویل
و آفتاب نمی میرد اولین مجموعه شیری شان است از میاد
او آفتاب نمی میرد نمره ادبی طول گیده از میاد تا هرگز از این آینه بشکسته تاریخ دی باچه در فرجام تا شهر پنج دولی آزادی در استوای فصل شگفتن دروازه های بسته تقویم مویه های اسفندیار گم شده استواره بزرگ شهادت بیتن نامه وارثان زمین خو حق چه چیز ما پا اند دیر جالب بود نردبان آسمان و
آنچه که برای ما بسیار جالب بود نردبان آسمان هست.
باختری له شلو زیات کتابونه او سلګونه مقاله چاپ شوی دي. په ورته وخت کې یو بل افغان لیکوال انوار وفا سمندر د نوموړي مرینه په شیرین اړه کې ولوی ځای بولی.
واصف باختری د دری شعر یو زلاند ستوری و چنن وکوشت زموک دری شعر نور دغه لوی سال ارزان سره نه لري. واصف باختری د شعر په ډګر کې اوږد مزل کړی او زلاند مزل کړی ده. خپل عمر یې وقف کړی و هنر ته، ادب ته او شعر ته. د ده نشتون پارسی ادب لپاره یو لوی ضایع ده. دغه روح
واصف باختری د 1980 کال راهیسې د متحده ایالاتو په کالیفورنیا کې ژوند کاوه او د خپل ژوند وروستۍ کلونه د ناروغۍ په بستر کې تیر کړ.
و مورید چې د دری ژبې یو له مشهور شاعرانو واصف باختری وفات شوی دی. په دې سره زموږ د خبرونو او راپورونو برخه همدلته پای ته رسیږي. ورزو د ازادي راډیو فرهنګي مجله اورو.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په جرمنی کې مشاعره وشوه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ د خاطرو لیکلو په اړه واوري او د نجونو خاطرې در سره شریکو.
امید ده چې په نوې کال کې د ماته په څنګ کې نه وي. نو دا ماته ډېره جالبه خاطره وم.
او زما جالبه خاطره ده چې ما خپل ملګري سره د جنگ او د شتي کېدو خاطره ولیکلې ده.
په غزنی کې مو د یوې تاریخي کلا په اړه د تاریخ پو بلهار جلالزی نظر اخیسته.
دا کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یو آبادی و، یو مرکز و.
کنر تا کورنیو او هلمند تا بهرنیو سیلانیانو مخه کړی.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time.
I came in 1978. No, this is the first time.
د هڅه او بریا کتاب پاړه لیکوال او مدني فعال طارق وزیر وای
په دغه شکل دا کتاب لیکل شوې ده چې دی ویلند کیسه خواند هم لري
کده دی خبری مجلې تر پای را تغواشوي نور مطالب هم در سر شریک لومړی په جرمنی ته مخ کړو بیا په د جرمنی په گاوند کې فرانسې ته سر ورش کار کړو د جرمنی په کولن کې د کونړ سین توریزم مشاعره جوړه شو دا ولسم کال دی چې د کونړ کلتوري ټولنې له خوا د کونړ سین په نوم مشاعره کیږي د کلنې مشاعره ته د جرمنی د بیلابیلو شهرونو سربیره له اتریش فرانسې فنلند او نورو هیوادونو څخه هم شاعران لیکوالان د پانتونونو استادان او د پښتو ادب مینوال ورغلي وو تفصیل د رولانوري پراپور کې
د کونړ سیند په نوم ولسمه دودیزه مشاعره د یک شنبه په شپه د جولای میاشتې په 15 نیټه له کونړ څخه زرګونه کیلومتر لري د جرمنی د کولن خار په یو څنډه کې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا جوړه شو یا د مشاعرې ته د جرمنی له بیلابیلو خارونو او نورو نږدې هیوادونو څخه شاعران لیکوالان پوهان او د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوال راغلي وو مشاعره د قران کریم د سو مبارک و آیاتونو په تلاوت پیل شو د مشاعره په لومړی برخه کې ډاکټر محب الله ازغم د جنونو د تعلیم او کار دارتیا په اړه یو تحقیقي مقاله ولوستله په مقاله کې لواکمنو طالب چارواکو غوښتل شوی و چې د جنونو د تعلیم تحصیل او کار په وړاندې لګیدلې بندیزونه دی پورته کړی د ازغم په وینا چې د خزو د تعلیم او کار پرته د حکومت او اقتصاد سرخ په سمتوګه حرکت نشي کولای د شیرونو په برخه کې پیر محمد کاروان له کابل څخه د ټلیفون په لیکه یو غزل واوروله
موسم کې ریګي کشمالی دی په کوم نه خړل خړو کې لا په در نه څنګه د شکو دای نه کوي مسکا دې نزدا من نه منه نه په پرموس یا داسې کوي داسې دی ونه کوي کاش مهذب نه کومږي وای دیو بل پخوا کې سړی په جنگ شي د بمبړو باندې سرنګای نه کوي د کاروان اوښکې په کې سوځي ته خبر هم نه داسې چرار درته بلیږي
ورپسې نقیب احمد اتل په هیواد کې د تیرو او روانو بي وزلیو او د ولسونو د کړهونو پاړه جوړ کړي غزل په خپل زړه راخون کې غږ زمزمه کړ
اخدا څنګه جنا ګان را پسې دي د مور مړو اروا ګان را پسې دي زويري کوم ژوندو یا ګرا ده تور تور بلاګان را پسې دي سپین شمه ستاد مخرو رکیم پتور تنکی رناګان را پسې دي کیا تل شوم پر دګر برې اولما د تور سرو دعاګان را پسې دي
خزینه شاعرانی په هیواد کې خزو سره کېدونکو توپیرش چلن څخه ګیلمانې به زمزمي نیازی همدا ګلی په خپل شعر کې دا سیران غاړلې وي
نه په هیله وا په لږ دی نه خوشبا وره ما چې په سنګري حالات کې سندر ما می د خپل ارادو ته ورنه هم راټیټ کړل چې ستاد نیت نه مخې څومره مختصره و ما ستاد سفیرو با وجود با غاړه هست کوله ما دی مرحلې ته به رسیږي ژوند خبر و ما موږ به د تشې خندا باید دومره لوړه پرېکړو زمانې زه دې د دې بل مخ نه خبر و ما خدای خبر ولې زه په ټول کلي شکمنه و ما خدای خبر ولې زه په هر چا بې باور و ما
مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه ولوستل چې پکې په ملي اوالي تلپاتې سولې د کونړ پر سیند د اوبو برېښنا بندونو جوړول د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بهیر به پیل کول خزو ته د کار اجازه ورکول او په هیواد کې اقتصادي پیاوړتیا او بیروزګارو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرول غوښتنې وشوې له 2006 زیږدیز کال را په دیخوا جرمني کې کونړي ځوانانو فرهنګ پالو او فرهنګیانو د کونړ کلتوري ټولنه جوړه کړي دوی هڅه کړی چې په جرمنی کې میشت افغان ماشومانو ته د دین، کلتور او ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. همدارازې د پښتو ادب پیاوړتیا لپاره د یو شمیر لیکوالانو او شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي او په سختو حالاتو کې هیواد کې بې وسو او مستحقو کسانو سره مرستې هم کړي دي. اولای هم په خپلو پیسو او مټو د کونړ سیند په نوم د پلکړو مشاعرو لړۍ دوامداره ساتلې ده.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
میلان کونترا تیرونی د جولای په 11 مړ شو. د ایل اصل چکیو خو په 1915 یم کال کې فرانسې ته تبعید شو. دا هغه وخت چک سلواکیا ل د تابعیت وګرځاوه، خو تلويشت کال وروسته چک جمهوریت بیرته په ویار د تابعیت ورکړ. کونترا د نړۍ یو مشهور لیکوال څخه وو. نور د فريدي سيال پراپورک
میلان کندرا د خپل ژوند په پایل کې په چکی ژبلیکنی کولی، خو په نویو میلادي کلونو کې ورو ورو هڅه کوله چې په فرانسوي ژبه په خپل لیکنی وکړي. د څوزلي د نوبل جایزې ته نومان شو. د ته چک جمهوریت وروسته ل څلويختو کلونو بیرته تابعیت ورکړ. دا جولای په 11 مچ کله په پلازمینه پاریس کې د کندرا د مړینې اعلان وشو. یو شمیر چکانو په خپل هیواد کې د ویر وکړ. ماګډالینا کولیواوا د پراګ اوسیدونکو فرانس خبري ژانس ته خپل زړه تشکر.
زه حیران شوم چې د دې مرګ څومره اغیزمنه کړم. دی به مې یادېږي پرته له څه شکله چې دا په نړیواله کچه یوه زیاده.
د میلان کندرا پلار لودیک کندرا د پیانو استاد و. لا موسیقی سره د پلار د تار د میلان کندرا پر اثرو هم بیغی زینو. دا سر د کرکتونکو په باور د پزینو ناولونو کې محسوس دی او د شیر دنیاګي خوې هسه هم د موسیقی دنیاګي ده. د چک د پلاسمین پراګ اوسیدونکو یری هلاویتس کې د میلان کندرا تر مړینې وروسته فرانس پریس خبري اژانس ته د هغه د سبک په اړه وویل.
د ده د لیکنو موضوعاتو هر وخت ما ته یو دلیل په لاس راکړی چې ډیر دقت ورته وکړم. د ده سب پیچلی دی، اوږدې او پیچلې جملې لري، خو لوستل خوندور دي.
میلان کندرا په 14 کلنۍ کې شلیکله پیل کړ. په 1953 کال کې د انسان ستر بڼه په نوم شیری ټولګه چاپ شوه. د په دې شیرونو کې هغه ادبیات او غندل چې د دولت په ګټه لیکل کیږي. د په خپل 94 کلن عمر کې هم شیر ولیکه، هم کیسی، هم ننداری.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې به خاطر او تمخ کړو. د خاطر لیکلو ته د خاطر لیکنه د احساس ته لښتې دو ډیر عام او صمیمي بڼه ده چې هر څوک که هغه لیکوال وي کنه ویل کلی شي. په خاطراتو کې لیکوال د خپل ژوند هغه څه لیکي چې د ته مهم ښکاره شوی دی. په دې کې هغه صحنې هم شامل دي چې د لیکوال د ژوند برخه دي او هغه هم پکې راځي چې د لیدلي یا د پکې برخه اخیستې ده. یو شمېر کرکتونکي له رواني پلوه خاطرات د دې لپاره مهم ګڼي چې د ژوند ښه او بد پکې لیکل شوی وي. کنه انسان ډیر کله ښه او بد هیروي، خو که چیرته خاطرې ولیکل شي دا پیښې به ثبت شي او دوهم ځل به بیا له بدیو لاس اخلي او ښه به یې تکراروي. زموږ په ټولنه کې ډیر خلک له ځان سره ژمنه کوي چې زه به یو کتاب مثلا لولم. که چیرته دا کس خاطرې لیکي نو خپل به پوشي چې څومره زمانی هستیر کړی دی. کره کتونکي د خاطرې لیکونکو لپاره ګڼ وړاندیزونه لري. شاید مهم یې دا وي چې تر لیکلو مخکې د خاطرې محتوا ته څوک فکر وکړي. ناقدان په دې هم ټینګار کوي چې د خاطرو د لیکلو په وخت د نورو ادبي ژانرونو د لیکلو په څیر صداقت شرط دی. یعنی که خاطره هر څومره د زړه له تله لیکل شوی وي هم هغومره به یې اثر زیات وي. د صادقانه لیکنې نقش واضح دی. که چیرته د خپل ملګري کیسه لیکو او پیشه داسې وي چې په ما هم ټوکه شوی وي نو هغه به نه پټو. ډیر کله د صفتونو استعمال په نثر کې صداقت له منځه وړي. مثلا زه لیکم زما ملګری ډیر تکړه دی، یا لیکم چې زما ملګری ډیر جرأت لري. د جرأت او تکړهوالي صفات نامعلومه دي، نه اندازه کیږي. نو د خاطرو د لیکلو په وخت به د صفاتونو له استعمال سره احتیاط کوو. د خاطرو د لیکلو پر مهال د زمان او مکان یادیدل ضروری دي چې پیښه څه وخت او چیرته شوې ده. د دې لپاره چې په خاطراتو کې حقایق لیکو نو خیال پکې سم نه صحیح شي، البته اټکلي خیالونه. د همدې لپاره د داستان لیکوال کولی شي چې یو پیښه لږګونګ ولیکي او سیمبولیک رنګ ورکړي، خو پیچلتیا د خاطرې روح وشني. په افغانستان کې یو ډول خاطره لیکل دود دي چې نجونې ډېرې لیکي. دا خاطرې ډېرې ځانګړې دي، شایي په نورو ځایونو کې ونه مومو. دا داسې چې نجونې د یو بل جالبې خوږې او ترخې خاطرې په یوې ځانګړې کتابچه کې له ځان سره لیکي، چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې یې په لوستلو تیر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطراتو د کتابچې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یو ټولګه ده، ترخې به هم لري خو خواږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یو ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې ول.
د کابل اوسیدونکي مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تیر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د هغه سمفیانو خاطرې را سره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنگ او د اشتي کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ما ته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغه وخت کې یم، یعنی ما ته هغه ټولې تېرې خاطرې را تازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په څنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شمه ته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ما دې په څنګ کې کښېنوي. نو دا ماته ډېره جالبه وم او ډېره ښه خاطره وم.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخاب کړي او د خپلې ښکلا تر څنګ یې نجونې په رسامیو، عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبت ګټې لري. موږ کولای شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل، د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي، خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځانه سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
هڅاو بریا د سید حبیب وقار کتاب دی. د دې کتاب تر عنوان لاندې لیکل شوی دی د یو ویشت بریالیو اتلانو د ژوند کیسې. دا کتاب ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې د دې کتاب دا کرکټرونه څرنګه اتلان بلل شوی دي، څه خصوصیات لري.
دلیل دا دی چې دغه کسان په خپل ژوند کې له ډیرو سختو مشکلاتو، ستونزو او ننګونو راتیر شوی او بیا د ټولنې په مهمو او لویو اشخاصو بدل شوی دي، یعنی هر ډول ستونزو ته ماته ورکړی ده. په کتاب کې دا د خطرو په شکل راغلی، له دوه لیدلورو، کله د لیکوال او کله د امغه چاچی کیسې کې د امغه نقل کول دي. نو په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې د ویلند کیسې خواند هم لري او مهمه خبره ده چې ژبه دستنی ده او تصویرونه لري چې دا هم کیسې ته یا لیکنې ته خواند وربخي. او دغه مهم موضوعات په ډېری وخت ژبه ایرای شوی دي او دا کتاب لوستونکو ته یو انګیزه ورکوي
انگیزه دا سی و انگیزه نه د لکه در اوپهنه زینو کتابونو کې چې کوم انگیزه ده، یعنی هغه نصیحت بیا ته ش انگیزه ده. او موږ پر اوپهنه کې زینی کتابونه پښتو کې لیکل شوی یا ژباړل شوی چې هغه موټیویشنل کتابونه دی، واځي انگیزه ورکوي او لار چاته نه خی. مثلا وای ته کولای شي ته تکړه ته تر ټولو خی، تله چا کم نه خدا سي درته نه وای چې څنګه یې کولای شي. یعنی هغه د استاد زمي مثال کور کو چې د پوکڼۍ په سیر یوه هوا ورکې، پوکڼۍ د هوا ورکې هغه غټه شي او منځ یې تشه هوا وي، یعنی بیرته ډېره پسنۍ چوي. نو داسې یوه انگیزه دلته نه ده، دلته یوه لاره هم درته ښودل شوي. کله چې انگیزه درکول کېږي، مثلا لاره هم درته ښایي چې څنګه یې کولای شي. که درته وایي چې داسې وکړه، نو درته وایي چې څنګه یې وکړي، لاره هم ښیي. نو دغه کتاب له نور انگیزشي کتابونو یو مهم توپیر یې همدا دی چې موږ لارو پهنیز اړخ ورته وګورو. لوستونکي ته دا عملا ورښیي چې یو څوک څومره له سختیو را تېر شوی او بیا تر یو ځایه رسیدلی. همدغه کتاب یوه کیسې ته که اشاره وکړو، مثلا هریش ننګیال، دی تر دې حده په غربت کې ژوند کړی، بوکم او دی کم عمره و چې پلار یې وفات شو. بیا له هغې وروسته دی لسی ګډۍ هم چلولې، د تیل به یې په یو ځای کې واخیستل، یو ګیلن بل ځای کې به یې بیا لږ څه قیمته خرڅ کړل. یعنی د یو ګیلن تیلو لپاره هم پیسې کافي نه لرل چې یو ګیلن زیات واخلي. له دومره سختیو بیا دی په یو مهم او لوی خبریال بدلیږي، د ټولنې په یو ښه ناول لیکونکي، او په نورو برخو کې هم اثار ولیکل او خپل شخصي کاروبار یې وغوړولو، یو په بریالي شخص بدل شو. یعنی د لسی ګډۍ څخه یې ځان تر دومره یو لوی ځای ورسول، ځکه نهیلی نه شو، خوري وکړه، تکلیف یې وبسل، مطالعه یې وکړه، زده کړې وکړې، او ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ. مثلا کبیر حکمل ته که اشاره وکړو، هغه هم له ډېرو سختو ستونزو، مشکلاتو او غربت را تېر شوی دی. له مهاجرتونو او له بار بار ستونزو له پیښېدو وروسته یې ځان تر یو حده ورسو، ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ چې هم یې خپل ژوند ښه کړ او هم یې د کورنۍ یو څه لاسته راوړل. د یو بل معیوب ځوان کیسه ده چې هغه ریشخند کېده د خلکو لخوا، پښه یې نه وه، خو هیڅکله یې خپل همت ونه بایله او تر پایه هڅه وکړه او ځان یې په یو مهم کس بدل کړ چې یوه ښه وظیفه یې په حکومت کې لرله. نو همدغه ډول د نورو ډیرو زیاتو بریالیو اشخاصو د ژوند کیسې راغلي دي. یعنی موږ ته عملا ښیي چې څنګه یو څوک تر یو ځایه رسیدلی دي، څنګه یې ستونزو ته ماته ورکړې ده. او نو دغه انگیزه ده، یعنی داسې یوه انگیزه ده چې له انگیزې سره په څنګ کې یوه لاره هم شته، یو طریقه هم شته، یو ثبوت هم شته چې په دغو لارو چې عمل کړی تر دې ځایه رسیدلی دي. نو ځکه لوستونکی ورڅخه هم خوند اخیستلی شي او هم ورته ګټه لري د داسې کتاب مطالعه کول. کتاب هغه چاته ډلی شوی دی چې خوري کوي، همت کوي، او په خپل همت ځان تر یوه ځایه رسوي.
د ښاغلي وزیر څخه مننه چې د هڅه او بریا د کتاب په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړ. دا کتاب 203 صفحې لري چې لننه 5 کاله مخکې چاپ شوی دی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 10 کیلومتره کې د قرباغ ولسوالي په زردالو سیمه کې د نای پونم یو کلا ده. دا ډبرینه کلا چې مورخینه د غزنویانو دورې بندیخانه او تر هغه وړاندې د بودایي دورې یو ستر عبادت ځای بولی، تاریخي قدامت لري. د دې کلا د تاریخي شالید، جوړښت او څرنګوالي پاړه زموږ همکار لیکوال، فولکلورس او تاریخ پوه اسدالله بلهار جلالزی سره مرکه کړي او لومړی د دې کلا پاړه معلومات ترې خوشتي.
د نای کلا د نوم او دوهمه خبره دا چې د همدې زندان یادونه په تاریخي اسنادو کې موږ ته دا په ګوته کوي چې د نای کلا او یا د غزنویانو د دورې زندان همدغه د نای کلا په غره کې سمڅې، کوټې او د ودانیو شته آثار همهغه د غزنوي دورې زندان دی. که تاسو د سعد سلمان چې د غزنوي دورې یو
مشهور شاعر دی، اشعار په دقت وګوري هغه د نای د زندان یادونه کوي په خپلو اشعارو کې، چیرته چې دی پکې بندي دی. خو له هغه نه وروسته کوم تاریخونه چې ګورو په تاریخونو کې هم موږ ته جوتیږي چې د نای کلا د غزنی د قرباد ولسوالۍ څخه په 50 کیلومتره کې په غره کې د چې دغه غره ته کله ناکله د عامو خلکو په ژبه د گوهاری یا د زنګو غر هم ویل کیږي، داسې آثار او د آبادیو څرک شته چې دلته یو مهال واکمنو یو ځای ځایګی لاره. او که دقیق وایو د یمنی تاریخ په حواله چې هغه کایي د اسلام لشکرو خپل مخالفین د زابل شاوخوا ته په شا کړل او له هغوی په نای کلا کې سنګرونه ونیول، یا نای کلا ته ورسېدل او دوی نای کلا محاصره کړې وه. له دې معلومیږي چې نای کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یوه آبادي وه، یو مرکز و، یو داسې ځای ځایګی و چې پکې خلکو ژوند کاوه. او که ووایم چې دا د بودیزم د دورې یو معبد هم و.
جلازه صاحب، تاسو ځینې حوالی خور کړي چې ګویا دا د غزنویانو دورې زندان بلل کیږي، خو دومره لویه تاریخي سیمه عابده او اساسه تر اوسه پورې په تاریخي عابدو کې نه ده ثبت شوې، نو له دې پرته ستاسو په فکر نور کوم هغه شواهد موجود دي چې موږ دته د نای زندان ویلی سو؟
عیني شواهد ټول دا ښیي چې دا سیمه همهغه د نای زندان دی. د سیمې خلک له اوس هم د نای کلا په نوم یادوي. د آثارو ودانیو سمڅو شتون او په ورته وخت کې دغه کلا کې همدغه پاتشونی آثار ښیي چې ځینې د زندان کوټې دي. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو یا د لرغونې سیمې شک موږ ته دا په ګوته کوي چې دا همهغه سیمه ده او یا همهغه د نای کلا ده کوم چې حتی له اسلام نه وړاندې یا د غزنوي دورې تر راتګ هم مخکې ودانه وه.
دغه د نای کلا د جوړښت په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ دا د اوسنیو کلاو په څیر او که بڼه نوره نورو لرغونو ځایونو ته ورته ده؟
اوس د کلا نښې نښانې نه لیدل کیږي. اوس کلا په هغه ډول نه ده لکه چې تاسو د اوسنیو کلاو فکر کوئ. دا اوس یوازې هغه سمڅې او کوټې د هغه زمانې پاتې دي. او په خپله دغه کلا هم یا دغه سیمه کې د غره په تیغو په منځ کې سمڅې پاتې دي او هغه د کوچنیو کوټو په ډول هم دي او ځینې یې بیا لوی هم دي، تونلونه لري. او کله چې تاسې دننه وګورئ د دغو سمڅو په منځ کې له یوې سمڅې نه بلې ته لاره ده، له بلې نه بلې ته لاره ده، یعنې له یوې کوټې بلې کوټې ته. او دغسې دا داسې معلومیږي نه لکه زندان په حقیقت کې، دا داسې معلومیږي لکه یو معبد، یو د بودیزم د دورې یو معبد غوندې ښکاري. ځکه دا د غزنویانو له راتګه مخکې جوړ شوی، دا غزنویانو نه ده جوړ کړی او نه د غزنوي پیر په دې موخه جوړ کړی چې ګویا دغه زندان دی. نه، دا اصلا داسې ښکاري لکه یو تاریخي د بودیزم مرکز، یو معبد.
شه، دغه تاسو چې وایست دغه زندان دی، نو دلته بیا د زندانیانو د ساتلو خونې او تاکونه، د هغې د اوسېدو ځایونه بیا څه ډول دي؟ تاسو لیدلي دي
په دغه زندان کې ځینې سمڅې داسې هم دي لکه څا غوندې، یا په دغه سمڅو په منځ کې ځینې داسې ځایونه جوړ شوي دي د ګردي او د څا په څېر چې یوازې له پاسه سړی ورکته کېدای شي او په سر یې ممکن لوی لوی ډبرې ښودل کېدې، یا به که ډبرې هم نه ښودل کېدې بس همدغه چا ته به یې بندي ورکش کړه او همالته به پکې وو، یا د پړې په واسطه یا په هر ترتیب چې ول خو معمولا به د پړې په واسطه غلط کوزاو او عملته به پاتې کېده او کله چې به بیرته هغه د راوتلو هڅه م کوله ناممکنه به وه. ځینې کوټې بیا داسې هم دي چې کلکې تیاره او یعنی هېڅ رڼا نه لري، تیاره دي او بس په همدې کې به د مشالونو یا د څراغونو په واسطه تګ راتګ کېده او بس په همدغو تورو کوټو کې به زندانیان پراته ول. او ځینې بیا دریڅې هم لري، رڼا هم ورځي او ځینې دي کېناستلو دپاره هم دي، ګردې هم دي، چارکونجې هم دي او مربع ډوله خو ډېرې وسورانې شوي دي. یو څه چې په کې د لیدلو وړ دي یوه اوږده خمڅه ده او شاوخوا ته یې هر طرف ته یې د کوټو ورونه لیدل کېږي، خو ډېرې اوس په ټیټه ملا خلک پکې ګرځېدای شي، راډکې شوي دي، خراب شوي دي او طبیعي ده چې په ځینو طبیعي پېښو زلزلو باد باران کې به هم ورته تاوان رسېدلی وي او دا به یې راډکې کړي وي. اوس تر ډېره سړی یوازې په کې په ټیټه ملا ګرځېدلی شي.
تاسو وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې دا زندان د غزنویانو تر دورې وړاندې د بودیزم دورې معبود و، نو په دې اړه هم کوم شواهد موجود دي؟
دغه معبد کې کله تاسې یادیننه اسمسو ته ورننوځئ هلته کوټې دي، رواقونه دي او داسې صوفي جوړې دي چې هغه کې به ښایي ځینې نیمتنایي بوتان وو، ښایي د بودیزم د دورې د مجالسو اتاقونه دي. خو په اوس حال کې یوازې او یوازې ځینې محسوسېږي هغه سمڅې دي او بل دا په ډېرو کلکو ډبرو په منځ کې دا کیندل شوي دي. نو اصلي موخه او هدف له دغه ځای څخه دا دی چې په تیرو کلونو کې یا په تیرو زمانو کې چې تاسې وګورئ ډېری دغسې ځایونه معبدونه په غرنیو ځایونو کې ول او هلته ځکه جوړېدل چې یو به لوړې مرتفې وي، لوړ ځایونه به وو او دوهم به هغه کې کلک جوړېدل او یا به یې دوی هغه خمڅې چې به په غرنیو سیمو کې جوړولې هغه به بیا کلک وي، دوام به یې ډېر کوو.
جلازه صاحب د دې ترڅنګ چې مننه درڅخه وکړم چې موږ ته وخت راکړ، په پای کې د یو فرهنګي شخصیت د یو لسی وګړي او د یو با احساس افغان په صفت مو د نیکلا په تړه وړاندیز او غشتنه څه ده؟
په ټوله کې خو مې وړاندیز دا دی د دې لپاره چې دا ځای هم وساتل شي او هم ورته پاملرنه وشي، په اړه یې کره تحقیقات وشي، همدلته کیندنې وشي، همدلته مسلکي ټیمونه راسي او د دغه ځای پاتې شونو کې کیندنې وکړي، وګوري، څېړنې وکړي او بیا وروسته له کره معلومیږي چې دا ځای آیا یوازې د زندان لپاره په کار کېده او که له زندانه مخکې دا یو نظامي ځای هم و یا پوځي ځای هم و یا یو معبد و. خو کره څېړنو ته اړتیا لیدنه کېږي.
له ښاغلي بلهار جلالزي څخه په مننې چې د نای کلا په اړه یې له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره معلومات شریک کړل. د لرغونو ځایونو د لیدو لپاره په روسیو کې هلمند بهرني سیلانیان ورمات شوي دي. دغه ولایت د استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او سلواکیا یو شمېر ګرځندویان ورخلي دي چې په دوی کې یو شمېر مېرمنې دي. دغه ولایت د ګرځندویانو د سفر په اړه زما همکار راپور لري.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل وران غېږه کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرني سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادی کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. د تاریخي کلا لیدو ته او د غرض د یو شمېر نورو تاریخي آثارو لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکو راغلي دي. کینوی ستیوارډ د استرالیا اوسیدونکو دی او دغه بهرنی سیلانیانو لړل دي چې هلمند ولایت یې سفر کړي. نو موړي دغه ولایت د سفر پر مهال رسنوي ته ویلي چې هلمند ولایت د سفر هدف دا و چې د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمیر نور لرغونی سیمه هم د هلمند وګوري.
I came in 1978 and it was a different
زما داد وهم زل دی چې ز افغانستان ته سفر کوم. لدی وړاندې ز یو زل په 1970 میلادي کال کې راغلی وم، خو سه ډیر تغیر کړی او د بوس کلا ته میلم ډی زل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پوری داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمه خلک ډیر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمه وګورم.
د بوس په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن ایوارډ د لیدو لپاره کابو په تیاره کې وازی څلور ساعته مزل کړي او بیا دوه ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کال وړاندې جوړه شوې ده. همدارنګه همدار غلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او به خورا په زړه پوري دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکو دی او د پلمړی زل هلمند ته تللی دي.
دا زما لومړی زل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو د هلمند بوس کلا ته راغلم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلی، خدا سیمه او خلک لنور جلا دي. زه د شپې د لشکرګا بازار ته وتلم، د خلکو چلنز مرسره شو او ډیر خوندور خواړه می وخړل. لشکرګا شایسته شهر دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو یو ورستی جګړو دغه سیلانیانو دراتګ مخه ونیول چې اوس یو ځل بیا ورته مخه کړی ده.
له هلمند څخه مو د بهرنیو ګرځندویانو د لیدو راپور اوریده. کونړ ته بیا کورني سیلانیان په ورستیو کې ډیر ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د وګدو خکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکو ولایت ته چهره دره او سیمه یې بیل خکلا لري. همدا خدای ورکړي خکلاوی او په ورستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم د هیواد له بیلابیل ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکو هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکو سنگر رحمانی:
ځکه یو د کلند خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډیری پیسې د ځان سره راوړل ولته مصارفات وکړو، بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي. د خوځما نورو سیوادوان تم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاد فضا کې او په امنیت کې ګرځیدل شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د صدابت بل وسیدونکو زیو رحمان سپینغر وای: لیبی سیمی بل ته د سیلانیانو تګ راتګ د اقتصادي ګټو ترڅنګ نورې زیاتې خېګڼې لري.
د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ډیر رول لري. د ملي یووالي په لار کې دا ډیر ارزښمن کار دی. بل لوی ګټه چې دا هغه دا چې د انسانانو پر روان باندې ډیر ښه تاثیر کوي. دا د انسانانو فکرونه مثبت لور ته بیا یو کورنۍ جنجالونو په کمیدو کې ډیر رول لري. خو هله مو دا چې پانګوال او دولتي مسؤلین کونړ او د هیواد هرې سیمې ته پاملرنه وکړي، سرکونه پاخه کړي ترڅو سیلانیانو ته اسانتیا وي، هوټلونه او پارکونه جوړ کړي.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ، د نورستان کامدیش، وانتویګل، واما او نورګرام ولسوالۍ او د کوزي پښتونخوا مومندو، باجوړ، دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکې پولې لري. پخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غزولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوې ده.
آزادی رادیو تلیرویش ساتا لطاسو سرده.
خیبر پښتونخوا یالات کې د مفکوره پونم بنسټ دا غو افغان جون او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دی او له خطاطي او انځورګری سره علاقه لري آنلاین کورسونه پیل کړی دي. دا کورسونه له چبان دي دوه نوې راهیسې یعنی د جولای لښپژمې را پدې خو روان دي. په دې اړه نرګس حسنسی راپور لري.
په افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنیدو او د هنرونو زده کړې په برخه کې ستونزې او ورته د پاملرنې په کمیدو سره د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم یو فرهنګي بنسټ هغو افغان نجونو او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې د اول خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري د آنلاین کورس د پیلېدو خبر ورکړی دی. د مفکور بنسټ مشر حیات الله روغانی ازادي رادیو ته وویل کورس دوه میاشتې دی او په وړیا ډول زده کړې ورکول کیږي.
د درسونو د پنځشنبې زیارت په ورځ باندې دا درسونه زمونږ چې کوم انزوریزه څنګه دا انزور ګیلری دا غي مشر لون لري شهزاد سیال سي هغه له شهزاد سیال به درسونه ورکوي او د دوی تر څنګه چې اوسې په انزورګری کې په پینټینګ کې د ماستر ډیګری تر لاسه کړل د لاهور نه هغه له نور علي چې د ثوابي سره تعلق لري هغه دا درسونه ورکوي.
په خطاطۍ او انزورګری په برخه کې آنلاین زده کړې څومره موثر دي؟ افغان انزورګر حمد الله ارباب دغه کورس تعقیب د هغوی لپاره چې لید هنرونو سره مینه لري بیګټ نه بولی.
هڅه پیل کړي د قدر وړ ده او آنلاین وی او کومخه مخوي ځوانان چې په افغانستان کې دي نارینه خزینه دواړه هغه کې غوړي چې خطاطي زده کوي نو الته ورته باقاعده لارښوونه ورته نو دا ګټ لري توان نشته بل وړیا دي او هغه استعدادونه چلته محدودیتونه لري ویل په دمر غوسته نو زه بهترین فرصت نو دا ښه کار دی او بالکل تاثیر لري کې د فرصت له استفاده وکړي.
دی یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تربیا زله واکمنې د ورسته دي هنرونو د زده کړې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي او پاملرنه ورته کمه شوې ده. یو شمیر انزورګرانو مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی انزورونه وست په خوا په شان پیریدون کې نه لري نو ځکه خپل د انزورګری مرکزونه تړلې دي. دغه شان د هنرونو د برخه یو شمیر مینوالو هم ازادي رادیو ته ویل چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای چې د هنرونو د زده کړې کورسونه تعقیب کړي.
لهم دې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو تر بل خبرونه مو زحمت چې بر پخدای سپارم شدی وي.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل نرگس میں پگے گراؤڑو ہمیں مامے کھڑا بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخکو دبلبل دسیم درس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل سپوک میں کڑا د زهرا پست غزل خندا تا د تنظر خل زر کے گاڑے دے دستورو مست سر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل دزوان اور کبل رو رو پہ مستی راغل دزوان اور کبل سندس پینوش گونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران ران قتل
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.